په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان د دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. د سرپل والي وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفوي عملیات پیل نه شي له خپلې دندې به استعفا وکړي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سړي مسې پام کړی د دې سات مهمو خبرونو سره خته. په سرپل کې چارواکو خبرداري ورکړې چې دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې باید ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل سي. د افغانستان حکومت نن له هغو 215 کسانو سره مرسته وکړه چې د سرپل په مرزا ولنګ سیمه کې د چارواکو په وینا واستوالو طالبانو او داعش تښتولي وو او پرون راخوشي شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي پرال بیروني پوهنتون یې د سترې حملې مخنیوی کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې قرار خوب دی وکړي او هیڅ تشویش دی د خپل امنیت لپاره ونه کوي. پوره خبرونه واوري. د رويټرز خبري اژانس په وینا د سرپل والي نن خبرداري ورکړی چې د هغه ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د بیرتنیول لپاره عملیات ژر تر ژره پیل نسي خپل دنده به پرېږدي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت نن په دغه ولایت کې خبريالانو ته وویل
نیروهایی که از حکومت مرکزی به سرپل آمدن تا یک کار مناسبی را به سرپل انجام نده، ما به عنوان والی سرپل فکر میکنم که به سادگی اجازه نخواهد دادم که اینا به سر پل برگردن، مگر این که اگر رفتن من هم امرایشون یک جا خواهد رفتم. مثلا
با همدې حال کې د افغانستان د واستوال ځواک لوی درستیز محمد شریف یفتلی په سیمه کې د پوځي عملیاتو د تنظیم لپاره میرزا سرپل ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي له واستوالو طالبانو د میرزا ولنګ د بیرته نیولو لپاره عملیات پلانوي. د افغانستان حکومت نن د هغو 215 کسانو سره مرستې وکړې چې د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو یا د چارواکو په وینا داعش او وسلوالو طالبانو تښتولي وو. دا خلک پرون ماپښین راخوشي شوي دي. د سرپل د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د داعش وسلوالو او وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د سرپل د والي ویان وویل دا نه د څرګنده چې دقیقا څومره کسان د میرزا اولنګ سیمې څخه تښتول شوي دي، ځکه د هغه په وینا له سیمې سره ارتباط قطع شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له میرزا اولنګ څخه ټولو تښتول شوو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي، خو لا هم دقیق شمیر نه دی معلوم. د میرزا ولنګ د سیمې خلک وایي چې دوی له خپلو کورونو څخه په یو جوړو جامو کې وتري او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نن د دغې سیمې میرمنې چې سرپل ته راتښتېدلې ده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
یه چیزی اوردن نتونیم، دمی خود اوردیم تا یک قد کالا آمدیم، همی دراتیم همی دمی خود کش نمیتونیم، بچه های میتا یک قد کالا آمده.
په دې اړه نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونه کې اورېدلای سي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي پرال بیرونی پوهنتون نن د سترې حملې مخنیوي سوی. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل چې 100 کیلوګرامه امونیم نایټریټ د هوان دوی مرمۍ او څو برقي پټاقي چې حملې ته تیاری سوی وو نیول شوې دي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ د ویان پوینا د کاپیسا په حسایول ولسوالۍ کې چې د البیرونی پوهنتون دی د حمله د پلان په ارتباط درې وګړي هم نیول شوی دي. د پاکستان لواک لري شوی صدر اعظم نواز شریف نن د خپل سیاسي نفوذ د څرګندولو لپاره مارش پیل کړ چې دوی ورځې به دوام وکړي. د پاکستان سترې محکمې د جولای 28مه حکم وکړ چې نواز شریف د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري. نواز شریف نن دغه مارش د دې لپاره پیل کړی چې خپل سیاسي نفوذ څرګند کړي او تر لاهوره به چې د هغه ټاټوبی دی تقریبا 400 کیلومتر مزل وکړي. د شریف سلاکارانو د هغه په کاروان کې د روانو خلکو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د نواز شریف زرګونه پلویان په اسلام آباد کې نن د هغه له دغه مارش سره چې کاروان ورته ویل کېږي یو ځای سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د شمالي کوریا او د متحدو ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ د ګواښونو په اړه په وینا کې د کراري غږ وکړ. ټیلرسن وویل امریکایان باید هیڅ ډول اندیښنه ونه لري. د شمالي کوریا حکومت نن وویل چې په احتیاط پر امریکا د میزایلو د حملې امکانات ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پاسیفیک کې ګوام ټاپو ته ولاړ او خبریالانو ته یې وویل چې فکر نه کوي چې کوم ستر خطر موجود وي. ټیلرسن وویل امریکایان دې د شپې قرار ویده سي.
Nothing that I have seen and nothing that I know of would indicate that the situation has remained.
دوی هیڅ داسې شی چې مالی د لوی یا زور باندې خبر یم او پورستوی څلرشتو ساتونو کې د وضعیت د بدلون څرګندونه وکړي نسته. هغه شمالي کوریا ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرداریو په اړه وویل چې د امریکا جمهور رئیس هڅه کوي چې شمالي کوریا په داسې ژبه چې د هغه هیواد رهبر کیم یونګ اون پرې وپوهیږي یو سخت پیغام ورکړي. د جرمنی حکومت نن د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ورستیو سختو خبرداریو لامل کلکاندیشنه څرګنده کړه او په دواړو خواوې د قراري رخ کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن خبرلان ته وویل چې د کوریا پر ټاپو وزمه روان کړکیچ ته لډیر اندیشنې سره ګوري او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دوی میرمنی د ولسمشر د مرستیالانو په توګه معرفي کړي دي. ولسمشر روحانی پرون داسې یوه کابینه معرفي کړه چې هیڅ ښځه پکې نه وه، خو د هغه پر ویبپاڼه نن لیکل شوي چې معصومه ابتکار د ښځو او نیو د چارو او لایا جنیدی په حقوقي چارو کې د هغه مرستیالانی ټاکل سوی دي. معصومه ابتکار د روحانی د حکومت په اول دوره کې د چاپیریال ساتنې د سازمان مشروه. د ایران ولسمشر حسن روحانی همدارس شهیندوخت مولا وردی د او اتباعو د حقونو په برخه کې خپل مرستیاله ټاکل ده. د ایران جمهور رئیس د قانون پر اساس کولای سي چې یو شمېر مرستیالان ځان ته وټاکي او هغوی د پارلمان تایید ته اړتیا نه لري.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنۍ او د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان د دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې.
د افغانستان حکومت سره د دې موضوع باندې کتن سره د نیول شوې او یا کتن سره مطرح شوې نه ده.
د سرپل والی وای کپ میرزا او لنګ سیمه کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پیل نشي. خپل دندې به استعفا وکړي. د دې سیمې اوسیدونکي هم له دولت د ټینګ امنیت غوښتنه کوي.
دولت باندې مو تابو جوړ نه کړنه، کفن جوړ نه کړنه، دولت باید امنیت مور بگیره.
د غور امنیه قومندان او د ولایتي شورا مرستيال په تایوره ولسوالۍ کې طالبان سره د ایران د مرستو خبره کوي.
فقط صرف د خپل افغانان استفاده کوي، نور مالی او تجهیزات او سلاح او مهمات دوی د خاطر ورکول کیږي.
د کورنۍ چارو وزارت به وايي په دې اړه شواهد نشته. په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د یو کارپو نظر اخیسته.
په دې اړه چې مهمه مسایل کې شالت ملي ګټي مطرح دي، بدون اسناد شواهد او پات موضوعات مطرح نه کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه ټاپو ته تللی چې شمالي کوریا اوربان د حمله ګواښ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي خصوصي کمپنیو له لوري د هیواد د جنگ د مدیریت موضوع شخصي ده، نه دولتي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د امریکا له لوري په واشنگټن کې مطرح شوې او له افغانستان له حکومت سره تر اوسه په دې اړه خبرې نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر په نوم امنیتي خصوصي شرکت بنسټي خودونکي امریکایي رسنیو ته ویلي چې غواړي د خپلو خصوصي امنیتي سرتیرو په وسیله د افغانستان د جګړې هواره کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان دې مسلې ته د شک په سترګه انګوري او وایي چې په دې سره به د افغانستان جګړه لا اوږده شي. نور حالې د اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یو نړیواله مسله ګڼي او وایي چې د شخصي امنیتي کمپنۍ لخوا د دې جنگ پر مخړل یو شخصي نظر دی چې په غربي رسنیو کې مطرح شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وین قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک بیلابیل نظرونه وړاندې کوي، خو په وینا یې مهمه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ارتباطات د دوو دولتونو ترمنځ اړیکې دي. هغه ټینګار وکړ چې تر دې دمه په دې اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ هیڅ ډول بحث نه دی مطرح شوی.
د خصوصي کمپنۍ لپاره د افغانستان د جنگ د مدیریت بحث مشخصا په امریکا کې راپورت شوی دی. د افغانستان حکومت سره د دې موضوع باندې کتن سره د نیول شوی مونږ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي او د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونه لرو. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ټولې امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولت ترمنځ د همکارۍ د اصل په پام کې نیولو سره همغږي کیږي.
د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یو شمیر امریکایي رسنیو د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر ایریک پرنس د هغه راپور د هغه وړاندیز په اړه راپور ورکړی چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. خغلی پرنس فاینانشل ټایمز ورسپانې ته ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 15 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. هغه افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پیشنهاد احمقانه بللی او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد وخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. خو افغان پوځي کارپو باری اریز بیا دغه ډول سرګندونې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي او دفاعي تړون د موادو پر ضد ګڼي. خغلی اریز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته د بلاک واټر راتګ ځینې حقوقي مشکلات هم رامنځته کوي. که تاسو توجه کړی په هغه سند کې چې افغانستان د امریکا سره امضا کړی دی هلته تنها امریکایی عسکرو ته مسؤلیت ورکړی دی. که د امریکایی عسکرو پر ځای باندې بلاک واټر یا کوم بل شرکت راځي د دغه جملاتو هغه حقوقي اړخ تر سوال لاندې راځي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د شخصي امنیتي کمپنیو د راګړېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې سپینه ماڼۍ اوس مهال د افغانستان د اوږدې جګړې لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده. د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA رئیس هم تیرونه له افغانستان لیدنه وکړه. یو شمیر امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر د سفر هدف د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سیړنه او په دې مسلې غور کول چې آیا د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د سړګر پیشنهاد په دې ستراتیژي کې ځای کېدای شي کنه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنۍ او د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگتن کې راپورته شوې او د افغانستان له دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. یوه کمپنۍ چې ډېر نوم یادېږي د بلک واټر په نوم د امریکا امنیتي خصوصي کمپنۍ ده. هغه کمپنۍ ده چې د عراق په جګړه کې د ملکیانو په وژلو تورنه وه او دا مسله د دې سبب شوه چې د عراق د وخت حکومت دا کمپنۍ له هېواده وباسي. دا مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ تر اوسه ځنډیدلې ده. له واشنگتن څخه ځینې راپورونه وایي چې پر ستراتیژۍ د ولسمشر ترامپ د دوو با نفوذه سلاحکارانو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي دي. تفصیل د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد له اجمل آن ناوري.
په تیرو څو ورځو کې دول وړ پوړي امریکایي چارواکي افغانستان کې وو او هلته یې له افغان چارواکو سره خبرې کړې. رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر تیرونی په کابل کې وو. همدارنګه د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلس هم په کابل کې د ولسمشر غنی په شمول له لوړ پوړو افغان چارواکو سره خبرې کړې. کابل ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان تشبیه شمیري. خو له واشنگتن څخه بیا د دې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د جوړونکو ډلې ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ د دوو لوړ پوړو سلاحکارانو ترمنځ په خانې ناندرې وسته افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د جوړولو پر سر نور هم تودې شوې او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار مک ماستر له دندې څخه د لرې کېدو تر غوښتنو رسیدلی. ولکېږي د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاحکار اچ آر مک ماستر او د نوموړي د بل سلاحکار سټیف بینن ترمنځ اختلافاتو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د دواړو خواوو اختلاف شامل دی. په تیرو څو ورځو کې د محافظه کارو یوې پاڼې چې په سټیف بینن پورې تړلې بلل کېږي مک ماستر هدف ګرځولې او نوموړی د اسرایلو په ملاتړ او د ایران په وړاندې په جدیت کې کمزورې بللې. دا د محافظه کارو ډلو غړي له دندو د یو شمیر هغه لوړ پوړو چارواکو پر لری کېدو هم انتقاد کوي چې دوی خپل هم نظر بولي. دې ډلې په ټویټر کې د مک ماستر له دندې لری کړې په هاشټګ سره یو کمپاین هم پیل کړی چې ولسمشر ترامپ یې اړ کړ سو د خپل ملي امنیت د سلاحکار ملاتړ وکړي. ولکې ګیدان اندرې د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په هسته کې د سختو اختلافاتو څرګندونه کوي. مک ماستر د امریکا یو ځواکمن او بانفوزه پوځي جنرال دی چې د جمهور غوښتونکو د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ کوي. سټیف بنن هغه څوک دی چې ویل کېږي هڅه کوي د امریکا اداره تر هر څه مخکې امریکا تر شعار لاندې په یوه نوې لاره برابر کړي. د ولسمشر ترامپ د ادارې څو چارواکو رسنوي ته ویلي چې مک ماستر او سټیف بنن څو ځلې د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ پر موضوع خپلو کې ناندرې وهلي. د چارواکو دا معلومات د نمونو نه ښودلو په شرط ورکړي. ویل کېږي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ سربیره د ترامپ د 2 سلاحکاران په سپینه ماڼۍ کې د مقرریو په شمول په ځینو نورو مسلو هم ژور اختلاف لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سرپل والی وایي که په میرزا اولنګ سیمه کې ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نشي، له خپلې دندې به استعفا وکړي. محمد ظاهر وحدت دا څرګندونې نن په سرپل ښار کې خبر اعلانو ته وکړي او زیاته کړه چې د سیمې هغه اوسیدونکي چې طالبانو برمته کړي وو د سرپل ښار ته رسېدلي او امنیتي ځواکونه باید ډېر ژر د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د راګیر شوو ملکیانو د خلاصون او د سیمې د تصفیې هڅې شویری. نور تفصیل دی صالح محمد صالح پر رپورټ کوي.
دفاع وزارت وایي هڅه کوي د قومي مشرانو، مخورو او په سرپل ولایت کې د دیره امنیتي ځواکونو په مرسته د سید ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه له دولت ضد وسلولو تصفیه او هلته یرغمل سوي ملکیان خوشي کړي. د سرپل ولایتي چارواکو تیره شپه د وسلولو طالبانو له څلور ورځني یرغمل څخه د 215 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. ویل سوي دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشي سوي دي. دوی تیر ماښام د سرپل مرکز ته ورسېدل. د ولایت چارواکي وایي لا هم ځینې ملکیان هلته د وسلولو طالبانو او داعش ډلې لخوا یرغمل سوي دي. د یرغمل سویو ملکیانو شمیر نه دی څرګند سوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل د سیمې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پلان سوي دي.
د سیمې لپاره پوځي عملیات پلان شوي او ډېر ژر به پیل او دوام ومومي. اوس مهال مو ټول تمرکز د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه ده.
هغه کسان چې د وسلولو له یرغمل څخه خوشي سوي پرته له دې چې خپل نوم واخلي وایي هلته یې ډېر بد وضعیت ګللی دی.
دولت دې موږ ته تابوت او کفن نه برابروي، بلکې موږ ته د امن برابر کړي. دا څنګه دولت دی؟ موږ قتل شو،
مړی مو نشوای پېژندلی. د دوی له جرابو او بوټو مو ځینې مړی وپېژندل. مسلمانان دا کار له چا سره نه کوي.
د دولت وسلولو مخالفانو د رواني اونۍ په پیل کې پر سیاد ولسوالۍ پراخ بریدونه وکړل او ځینې ساحې لاندې کړې. د سرپل ولایتي چرواکي وې سیمې ته لانه نوتلو سره سم وسلوال مخالفانو تر 500 ډیر ملکیان وژل، 150 کورنۍ یرغمل کړي او جګړې د 500 کورنۍ د بې ځای کېدو سبب هم سوې. د افغانستان اجرایه رئیس ویلي پر میرزا اولنګ سیمې د دولت د وسلوال مخالفانو د حمله په اړه راپورونه موجود و او باید مخه یې نیول سوی وای. دفاع وزارت وی سرپل ته یو اضافي ټولای پرسنل لیږل سوی. لبال خولایت څخه د لیوا قومندان هم سرپل ته تللی. سل ولسی پاسونول هم په وسلو سمبل سوی او کومندو ځواکونه هم پر سیمې د عملیاتو لپاره ترتیبات نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سید ولسوالۍ په تړه ویلي چې د دفاعي او امنیتي قواوو زړور غړي به د قربانیانو غچ واخلي.
لبل خواهد غور چارواکی بیال وسلوال طالبان سره د ایران د همکاری خبر راپورته کوي. د غور امنیه قومندان وای وسلوال طالبان د ایران په همکاری هڅه کوي چې د دې ولایت د تایوره ولسوالۍ وار بیا ونیسي. مصطفی محسنی نن ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ طالبان چې هلمند ته تښتېدلي دي د یو ایراني پوځي لخوا اوس سوق او اداره کیږي. جزئیات د رحمت الله افغان راپورټ کې.
د غور امنیه قومندان په دې ورستۍ کې ویلي د تیوري ولسوالۍ ماته خړلې وسلوال طالبان هلمند ته تښتېدلې دي او د یوې ایراني پوځي له خوا سوق او اداره کیږي. مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې یو ځل بیا د تیوري ولسوالۍ ونیسي. هغه وایي هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري. طالبان تدبیر لري چې یو ځل بیا د غور په تیوري ولسوالۍ حمله وکړي. اوس طالبان او ایراني پوځي د هلمند په اړوند سیمو کې دي. دی وایي هغه وخت چې وسلوالو طالبانو په تیوري ولسوالۍ حمله کړې وه له ایران څخه یې پوځي او مالي ملاتړ ترلاسه کړی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د غور د امنیه قومندان د اداو پاړه هیڅ سند د وزارت په واکې نسته. له بل خو د افغانستان په لویدیز کې د فراه د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسله بالو طالبانو ته مالی امکانات برابروي.
مداخله د سیمه مداخله ایران کوي چې خپل فوج ته خپل نیرو ته استفاده وکړي. فقط صرف د خپل افغانان استفاده کوي. نور مالی و تجهیزات و سلاح و مهمات د دوی د خواته ورکول کیږي او د خلکو ته د داسې یو ادرس ایمای کیږي.
ښاغلی عبدالرحیم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې اړه کوم سند په لاس کې شته کنه، وی ویل دغه څرګندونې د فرا له ځینو سیمو څخه د رارسېدلو اطلاعاتو پر اساس کوي.
په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تر اوسه کره شواهد دې وزارت ته نه دي رسیدلي. په دې اړه چې دغه سې ادعاوې به د ایران او افغانستان پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي د سیاسي چارو د یو کارپو نظر مو ها اخیستی دی. خو مخکې له دې به اوس له پروانه له خپل خبریال احمد هنایش نه واورو چې وای په بګرام کې په خلکو یوه حمله شوې ده. هنایش صاحب که لنډ راته ووایه مهرباني، دا حمله چیرې شوې ده او څومره تلفات لري؟
څنګه تاسو وایل په بګرام کې میدان وایي، بګرام کې شزینه کارګران، افغان شزینه کارګران چې هغه د کار درلوده هغوی ته حمله شوې ده. ناشناس وسلوال ناشناس لخوا وو په بازار کې حمله شوې ده. د دې شزینه دوه ښځې وژل شوې ده او دوه ټپي. هغه کارګران دی چې په بګرام په هوایي ډګر کې هغوی تلاشي کولو ښځو ته.
چا مسؤلیت تر اوسه اخیستی کنه؟ احمد هنایش تاسو نه مننه و امور دل چې په بګرام کې د بګرام په هوایي اډه کې په خزینه کارګرانو حمله شوي، دوه خزینه کارګری وژل شوي او دوه هم ټپي شوي. د پلی اړه به نور جزئیات زموږ په نور خبرونو کې واورئ. خو بیا هم مخکېنی موضوع ته ورګرځو. د غور چارواکي دا کوي چې له طالبان سره ایران مرسته کوي، خو د افغانستان لوړ پوړي چارواکي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه کره شواهد نشته. دغه سې اهداوې د ایران او د افغانستان پر اړیکو منفي اغیز نه کوي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي
په دغه سې مهمو مسایلو کې چې هلته ملي ګټې مطرح دي، بدون له اسناد شواهدو باید دا موضوعات مطرح نه کړو. خپله د ایران دولت ردی ډېر جدي ردی او زموږ خارجه وزارت او حتی نماینده د وزارت دفاع هم په میډیا کې دا موضوع په همدې شکل مطرح کړی دی چې موږ تر اوسه اسناد او شواهد نه لرو.
دلته سیمه ای چارواکي به د خبره تاییدوي. دوی وایي په دې برخه کې موږ اسناد او شواهد لرو، کافي استخباراتي معلومات لرو. دلته مرکزي حکومت بیا ردوي
چې دغه سیمه ای چارواکي معمولا وایي خبرې کوي، دا که دوی اسناد لري او شواهد لري دوی مکلف دي دي چې شواهد او اسناد علني کړي، ویلي هم وزارت دفاع ته او هم وزارت خارجه ته. زه په دې متيقن یم که دوی درلوده دي واسه دا کار کاوه. دوی اصلا مرتکب د جرم کیږي او حقوقي نگانه که دوی دا کار ولي کړي. د همدې لپاره دی چې موږ باید دغه مسایل ډېر جدي پکې احتیاط وکړو او قانوني مطرح کړو.
ایران جمهور رئیس وویل چې په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې به موږ بې تفاوته پاتې نه شو. دغه څرګندونو ته په کتو باندې سیمه ای چارواکي ای رښتیا نه وایي؟
نه، هغه خبر چې وکړو خو دې ځواب یې واخیست. هم د موږ مرکزي ادارو دا ډېر جدي رد کړل او هم میټینګونه دایر شول، هم مظاهره وشول. ولې هغه یو مستند خبر و چې ما مو اورېدله، تا مو اورېدله، ټول د افغانستان
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز بدغس ولادت د بلمرغاد ولسوالی خبره کوم. مشکل لا ده چې د حکومت د خوا څخه پر موږ د اسیان او د تیارو بمبار باندې کېږي. نن د مولوی خان پر سیمه باندې معنا دوه کسان شهیدان شوي او دوه شزي او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. موږ د حکومت څخه دا خواهش ته چې معنا دغه مشکلات څخه موږ وساتې. موږ د حکومت او د طالبانو د سیمه څخه معنا د کمربند څخه ډیر لیرې، 50 کیلومتره لیرې، لا هم موږ دغه مشکل سره معنا دغه یو.
سلام علیکم. موږ د کازو په کلی کې دغه سره ملکان خلک د حکومت د دیشان او د توقفو د تیارو سره په آزاد دي. نن درې څلور الوکان تخمینا شوي دي، دوه شوي شي دا شوي، دوه خلک شهیدان شوي دي. او دغه خلکو غږ دي واورېدل چې دا حکومت دی اوانونو او توپونو او ملکي کورو سره غورځي او خلکو ته پر ملکي کورو بمبارونه کوي. دغه زموږ پیغام دی ورسوتي.
مسجد حکیت مه د خوست ولایت نه په خوست ولایت لکڼو سیمې نه او لکڼو سیمې په دې خلو کې مونږ یو فون جوړ کړي، ځکه چې دلته د دې سیمې له ستونزو سره مخ دي. خار پر رسیدګي نشي کولای، ځکه چې چې خور راشي بالکل رسیدګي نشي کولای. څو څو واره منظور شو او نه پوهېږم چې څو مداخله پکې کوي که څنګه. دولت نه مداخله راشي، زر تر زر مونږ ته دا پول جوړ کړي. خدای په امان.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي او د غستونزو د هواري لپاره مټي راوون غړي.
په پاکستان کې له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف نن دوه ورځې لارون پایل کړی دا چې دا لارون چیرې رسیدلی په دې اړه مې مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال احمد الله څخه نور معلومات وپوښتل.
نواز شریف کوم چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د سترې محکمې لخوا نااهل وګرځولای شو نوموړي نن سهار 9 بجې وخت ورکړی چې د اسلام آباد نه به دا لاریون پیلوي او لاهور په لور بروانیږي. دغه لاریون د پنجاب هاوس په نوم چې کوم ودانۍ ده د هغې نه دی په 11 بجې را روان شو. نو په دې شپږ ساعتو کې دا لاریون چې کوم دی دا 15 کیلومتره لاره دی ترسره کړله او دا وخت دی فیض آباد ته راورسېدل. د فیض آباد نه وړاندې دا لاریون چې کوم دی دا به د پنجاب پینډۍ ښار ته ورداخلیږي او پندای خار اورستو کچرو چوک پونومی کې یو زیر ازي چې د اغل تنبه د لاریون چې کم دی بیا به د لاهور په طرف باندې روان شي او ډومبه دی بل لک شان پړاو چې کم دی هغه به چې کم روات نومي زید التبکی او د اغل اورستو بیا روانيږي. دی به زی جهلم نومي چې کم د پنجاب ضلع د نو اغل تب ځان رسي او اغل تب
بله احمد الله
بیا جی جی
مننه. لاریون پایل شوی دی قرار ته وای چې مخکې ول شو چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په مختلف فو سیمو کې تمکیږي د لند مودې لپاره ویناوي وکوي. آیا تر اوسه پورې نواز شریف کومه وینا کړې ده؟
نه، تر اوسه کوم کله چې سحر را روانې دوه د خپل د پنجاب هاوس نو هغه وخت کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا لګه ویناوي وکړه. د اغه وروسته وس لګه شی بوړاندې فیض آباد ته چې کله دی راورسېدل د خپل موټر نه راکوز شو او صرف چې کوم لاریون کې سره کوم کسانو نو اغه ته لاس وخوځو خو نور څه ویناوي لا فعلال نه کړي. امکان دا دی چې دا کله جهلم ته ورسیږي او د دې راوي چې د ماخستان نه وخت پورې به دا جهلم ته ورسی نو الته وډمبې وینا چې کوم دا به په جهلم کې کوي اغه ته بشپتی روي او سبب بیا دی روانيږي. اوسه پورې د مسلم لیگ نون ګوند چې کوم دی د هغې لخوا دا ویل کېږي چې دا لاریون به دوه نه درې ورځو پورې روان یعنی جمعې ورځې پورې امکان دی چې دا ورسیږي. خو امنیتي ادارې چې کوم دي هغه وایي چې په کم رفتار سره دی روان دي نو امکان دا دی چې څلور نه شپږ ورځې واقع دا لاریون دا لاهور ته رسېدو دپاره.
بلې احمد الله، دغه لار ډېر اوږده ده، دوی په موټرو کې سفر کوي او که پلی مزل وهي؟
دوی زیاتره موټرې دي او پیادل خلک هم ورسره روان دي. خدا دې چې کله دوی د پینډۍ نه اوزي نو بیا به دوی ټول په موټرو کې بیا پیادل مزل نه دی بیا ځکه چې دا تقریبا 380 کیلومتره نه دا لار زیاته ده. نو دوی بیا په موټرو کې ټول دي. خدا محال وسره ځکه چې فیض آباد ته رسیدلی او ځای په ځای وسره قافلې چې کمی دی هغه شاملېږي نو خلک پیادل هم دي او په موټرو کې هم را روان دي. دوی
اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه ټاپو ته تللی چې شمالي کوریا ورباندې د حملې ګواښ کړی. ریکس ټیلرسن امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې دغه تهدیدونه ته د اندېښمن نه وي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورسته له هغه چې شمالي کوریا او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بل ته ګواښونه وکړل د آرامې دوه غوښتنه کړې او ویلې دي چې امریکایان باید هیڅ اندېښنه ونه لري. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د امریکا په ګوام ټاپو کې خبريالانو ته خبري وکړې. د ویل باور لري د شمالي کوریا لخوا جدي تهدید نسته او پر دغه ټاپو د شمالي کوریا لخوا د توغندوی د حملو د پلان په اړه په محتاط توګه ارزونه کوي. په همدې حال کې جرمني د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د توندو څرګندونو د تبادلې په اړه اندیښنه څرګنده کړې او هیله یې کړې چې له داسې چلند دي ډډه وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې راغلی چې ترامپ ویل د پیونګ یانګ د نورو تهدیدونو په عکس العمل کې به شمالي کوریا له داسې نشت او قهر سره مخامخ سي چې نړۍ مخکې نه وی لیدلې. یو څو ساعته وروسته شمالي کوریا ویل چې دوی د امریکا پر پاسفیک ټاپو ګوام د توغندوی د بریټ په اړه غور کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر خبريالانو ته ویل موږ د کوریا ټاپو وزمې په اړه د خبرو زیاتېدو ته په اندېښنه ځیر یو ځکه موږ پر ټولو لوریو ژغ کوو چې له داسې خبرو ډډه وکړي. شیفر ویل جرمني باور لري چې وسلې له اټومي وسلو پاکه جنوب لویدیځ آسیا نه سره مستقولای. شمالي کوریا ویلي چې هدف یې د داسې اټومي سرکو لرونکي توغندوی جوړول دی چې د امریکا خاوره ووښتلای سي. شمالي کوریا همدارز هغو نړیوالو اقتصادي بندیزونو ته تفاوتي ښکاره کړي چې د دې هیواد د اټومي او توغندوی د پروګرام د مخنیوي په هدف پر لګول سوی دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون څخه د دې هیواد د پوځ اعلامیه اعلان سوی چې وایي د امریکا د ګوام ټاپو پر لور د میزایلو حمله یوازې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون امر ته ماتله ده. د پوځ ویاند ویلي چې دا حمله به په ګوام کې د امریکا لوی نظامی اډه هم په نقشه کوي. په ګوام کې امریکا یو مهمه نظامی اډه لري. شمالي کوریا ویلي چې امریکا د جګړې تیاری کوي خو دا جګړه به تغییر وکړي او د امریکا په شمول د شمالي کوریا د دشمنانو ټول مرکزونه بل منځه یوسي.
دا خبري مجله هم دومره وزنوري اس نوري لته سوجا زغړم خو بل